دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاستو يم. تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوري. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمیر اندېښنو له کبله درولې و. په فرانسې، برېټانیا او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شوي. دا مو د سره او مهمې موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن حمله پای ته ورسېده. د سعودي عربستان پاچا د یمن په جګړه کې د ښکېلو د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قمندان له دندې لرې کړ. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي نن سهار وختي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وشوه، وروسته دو حمله کوونکو ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته وکړه. د والي ویان عبدالرحمن منګل د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په ساحه کې وضعیت نورماله شوی دی.
ښاغلی منګل وایي په حمله کې دو حمله کوونکي او درې سرتیري وژل شوي او 15 نور سرتیري ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت یې اخیستی د لسګونو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اصیل خان ازادي راډیو ته بیا وویل چې د پیښې له ځایه 14 ټپیان ورول شوي چې 11 تنه پوځیان او دوه ملکیان دي. د میدان وردګ د ولایت شورا یو غړی په دې ولایت کې په یو ماین چاودنې کې 15 پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. وحید الله اکبرزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیرش په میدان ښار جنوب لوري ته د کشمیران کلا په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې د پولیسو اکمالاتي کاروان له دې سیمې د تېرېدو په حال کې و. خو د دې ولایت د امنیې قمندانۍ مسؤلینو د دغه پیښې په اړه بې خبري ښودلې او دا هم ګرانه ده چې په خپلواکه توګه دغه پیښه او پکې د وژلو مسله تایید شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي کوونکي اداره اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون وویل چې تر ټولو زیانمنونکې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله پرې تګ راتګ کوي. د دغه ادارې په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجی د ششونو د عفونت له کبله مړ. هغه چې په کووید 19 مخته شوی و د مرګ په مهال 43 کلن و. د نوې ډیلي پوځي روغتون پرون دوشنبې د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازک و. مکرجی د اګست په 10 هغه مهال بستر شو چې په کورونا وایروس اخته شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پرانب مکرجی د وفات په مناسبت د هند ولسمشر صدر اعظم او د هند خلکو ته د تسلیت او همدردۍ په یو پیغام کې پرانب مکرجی د افغانستان له خو دوستانو یاد کړی او ویلي چې د زحمت په موده کې زموږ د هیواد په اړه ښه نیت ښودلی و او د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا او له افغانستان سره مرستې او همکارۍ ته یې ځانګړې پاملرنه کړې وه. پرانب مکرجی د 2012 کال جولای میاشتې د 2018 کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې شوی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز نن د یو فرمان له لارې د یمن په جګړه کې د ښکېلو سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قمندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز له دندې لرې کړ. د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړی تقاعد شوی او څېړنې ته معرفي شوی دی. د هغه زوی د الجوف د والي مرستیال هم له دندې لرې شوی او څېړنې ته معرفي شوی دی. دغه پریکړه د ولیعهد محمد بن سلمان د هغې څېړنې پر اساس شوې چې په دفاع وزارت کې د مالي مشکوکو معاملو په اړه ترسره کوي. دغه راز له څلورو نورو جګپوړو پوځي چارواکو څخه هم څېړنه پیل شوې ده. که څنګه په اروپا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. سرلنن سیشن بی په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ستنېږي. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي. په فرانسه کې ښوونکي او هغه زده کوونکي چې له 12 تر 13 کلونو عمرونه لري باید ماسکونه وکاروي. بلخوا په روسیه کې به 12 میلیون زده کوونکي له ماسکونو پرته ښوونځیو ته ځي، خو په ټولګیو کې د زده کوونکو ترمنځ واټن په پام کې نیول کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ. په دې هېواد کې د نومبر میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو په درشل کې له څو اونیو د توکمیزو ناانډولۍ له کبله پارېدلې مظاهرې او ناکراري یو بحث پارونکي موضوع شوې ده. جو بایدن پرون په پنسلوانا ایالت کې ولسمشر ترامپ له زهرجن رهبر سره پرتله کړ چې د ده په وینا د امریکایي ملت د شفا وړتیا نه لري. خو د ډونالد ترامپ ټاکنیز کمپاین بیا هڅه کوي په دې هېواد کې د بلوالو تالان او مرګونی تاوتریخوالي موضوع د ډیموکراتانو تر ولکې لاندې ښارونو باندې تاوان کړي. او د بیلاروس چارواکو د کارګرانو د احتساب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ د شورا یو مشر نیولی دی. د همغږۍ د شورا جکپوړي مشر لیلیا ولاسوا چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو څخه د واک د انتقال لپاره جوړه شوې شورا هڅه کوي پرون د مالي جرمونو په تور پولیسو ونیوله. اناتولی بوکون د بیلاروس کالی د فابریکې د احتساب د کمیټې مشر هم له نیول کېدو وروسته د غیر قانوني اعتراضونو د تنظیم په تور په 15 ورځو بند محکوم شوی دی. په بیلاروس کې د اګست د 9 د لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونه دوام لري. معترضان د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او دغه راز د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې په پروګرام کې اوریدل د هغو طالب بندیانو د خلاصون پروسه روانه ده چې حکومت وایي درنې جرمي دوسیې لرلې. د خلاصو شوې بندیانو له ډلې یو تن وایي حکومت تملری د همدغو بندیانو په خلاصون له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کینی. د پکتیا د نن سهار موټر بم بریت جزئیات درکو چې پکې یو شمیر پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي. د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر اسیل وایي
کومه چاودنه چې څو هغه نه ډېر له زخمیان متر او لسوي چې په هغې کې یوه زنانه وه یو بل کس و. دا ملکیانو او نور د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدید و هغه نورو شبخانو ته انتقال شول.
په بهرنیو مسایلو کې هم دا مهم راپور لرو چې په بریتانیا، فرانسې او روسیه کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شول. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمیر اندېښنو له کبله درول شوې وه. پرون د کابل په ګډون د افغانستان له یو شمیر زندانونو له سلو زیات طالب بندیان آزاد شوي او نن به هم یو شمیر نور له بنده خوشي شي. د هغه طالبانو چې د هغو 400 طالبانو له ډلې وو چې خلاصونې لانجې جوړې کړې وې. امید زهیرمل په دې اړه باندې راپور جوړ کړی او د کابل استودیو له موږ سره شریکوي.
بلی سرکزی صاحب سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د افغانستان حکومت تیر ماښام د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې چې 320 تنه یې پاتې دي د ازادۍ لړۍ بیا پیل کړه. پرون د کابل له سرخی پله زندان څخه نږدې 300 تنه آزاد شوي دي، خو له یو شمېر نور ولایتونو هم راپورونه دادي چې هغه طالب بندیان چې هلته وو او آن په اعدام محکوم شوي کسان هم پکې وو آزاد شوي دي. سرچینې وایي پرون نږدې 300 زیات طالبان آزاد شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې د بندیانو د ازادۍ په اړه وروستي ارقام، معلومات او ترخوای د پاتې بندیانو مسأله او نور بشپړ جزئیات به د ورځې په اوږدو کې خبره کړي.
او پښتم چې د دې زندانیانو په اړه یو شمېر نړیوال غبرګونونه هم وو، آیا هغه اندېښنو ته ځواب ویل شوی که څنګه؟
فرانسا، ناروی او استرالیا هغه هیوادونه وو چې د دې بندیانو له ډلې نه، البته په دغه څلور سوه بندیانو کې د شپږ تنو په خلاصېدو باندې البته اندېښنه ښودلې وه، خو په روسیو کې د افغانستان حکومت وایي دې اندېښنو ته ځواب ورکړل شوی دی. ښکاره داسې څه ډاګیزه شوي نه دي چې آیا دا قناعت حاصل شوی که نه، خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني خپل فرانسوي سیال سره خبرې کړي دي، او تر خوا یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي دي، او یو شمېر موضوعات خبرې کړي چې ګنې په یو نه یو ډول باندې هغه اندېښنې چې د هیوادونو د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه باندې لرلې هغه له منځه تللي. خو دقیقه نه ده چې د دغه زندانیانو په لړ کې به هماغه شپږ تنه چې د هیوادونو په اندېښنه ښودلې آزاد شي کنه.
مننه. اخر کې کراته وای چې د ملي مصالحې عالی شورا د طالب بندیانو ازادۍ ته او د خبرو د پیل پاړه څه وای؟
طالبانو سانګزه صاحب د خبرو د پایل د پاره ان لافان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره خپل اساسي شرط د خپل ټولو زندانیانو ازادي دلګړلې او په څنګهړي ډول باندې هم د سلور سواتنه چې وسه لړۍ پیل شوې ده. خو کې د افغانستان د ملي روغې جوړې شې عالی شورا هم هیلمن نه ده چې د بندیانو په ازادۍ سره بتریوي ونی، یعنی دیوي ونی پودو کې مخامخ مذاکرات پیل شي. د دې شورا مرسیال حاجی الدین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې بندیان ک خلاصيږي او د لړۍ بشپړېږي د دوی پلاوې امدا اوس لا چمتو دی چې مخامخ خبرې پیل کړي.
دا لړۍ پوه شي د بندیانو موږ یو هفته وخت په کار لرو، دا کوم بل ونه چې وکړي ځکه یو هفته وخت غواړو د لړۍ د بندیانو په پروسه کې نو ته هغوی تیاری لري، بېخي تیار دي. دا خپله پریباړه لري چې د هغوی د خوانه د اوکې راګوشي دا حیات تیار دی.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم
له کابل سره زموږ رابطه قطع شوله. د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمېر اندېښنو له کبله درول شوي، او په دې اړه مو جزئیات واورېدل. څو ورځې مخکې اتیا طالب بندیان د څلور سلو ډلې خوشي شو، او بیګا تر سلو زیات له کابل او یو شمېر هم له کندهاره را خوشي شوي دي. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو له ډلې وو چې حکومت ویل درنې دوسیې لري. طالبانو بیا شرطی خیده چې د همدغو بندیانو په خوشي کېدو سره به د بین الافغاني خبرو لپاره حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په دولت سپګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو پکتیا ته. په پکتیا کې نن سهار د عامه نظم په قطعه باندې موټربم برید شوی دی چې پکې درې سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. دغه موټربم برید نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم په قطعه شوی چې وروسته دوه تنه بریدګرو له افغان ځواکونو سره نښته هم پیل کړې ده. افغان چارواکي وایي چې دواړه بریدګر وژل شوي او اوس ساحه تر کنټرول لاندې ده. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له پکتیا په دې اړه باندې یو راپور را لېږلی دی.
د سشن به د ورځې په سهار 15 بجې او 40 دقیقې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مقام ودانۍ ته څیرمه د امان زم او د قطارونو د ساتنې په قطعه د موټربم برید بشو چې وروسته دوه بریدګر د امان زم د ساتنې ځواکونو ودانۍ ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت شول. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د همې موټر په وسیله ترسره شوی چې د عملیاتو په پایله کې دواړه بریدګر ووژل شول او سیمه افغان ځواکونو په خپل کنټرول کې واخیسته. د سلطان په وینا په دې برید کې د لومړنیو معلوماتو له مخې د امان نظم درې سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
15 دقیقې یو موټر بم په محافظت هم بند شوی دی. بیا دوه نفر مهاجم داخل شوي وو قطعې ته په ضد حمله کې بیرته سي عملیات هم شروع کړل. دواړه مهاجم مړه دي او په زمین کې موږ درې نفر شهیدان لرو، 15 نفر زخمیان.
د پکتیا د حوزوی روختون سرطبیب ډاکټر محمد اسل خان ازادي رادیو ته وویل چې د پخیل ځای دیر لسټاپیان روختون ته انتقال شوی چې یولسی نظامیان دی او د دوو کسانو وضعیت نزدک خودل شوی.
کوم چې اودنه سې سو هغه نه ډیر لږ زخمیان متر او سوي چې په هغه کې یو زنانه او بل کس و د ملکان او نور د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدید و هغه نور شپخانو ته انتقال شول او درې کسان نه مصره په حال بستر دي.
د نظر خدا په نوم د عامه نظم د کنډک یو سرتیری د برید کیسه داسې کوي.
زه پورته والوتم، ومې لیدل چې په پاسپورټ کې یوه خونه هم آباده نه ده پاتې. چې راووتم دښمن راغی، ما د دیوال یو کونډ ته ځان پټ کړ، غوښتل یې چې ما ووژي خو ما وویشت. بیا یې هم ټوپک زما خواته نیولی و، بله مرمۍ مې هم وویشت. شپږ لاسي بمونه او وسله مې ترې لاسته راوړه.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلی. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنوی ته په استولې اعلامیه کې ویلي دي چې په برید کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوښتنې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. لکه څنګه چې په راپورونو کې واوریدل، د طالبانو یو شمیر بندیان پرون د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوي او دغه لړۍ روانه ده. حکومت تمه لري د همدغو بندیانو له خوشې کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې ته زمینه برابره شي. صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو لیل تحلیلګر شیرین خان حبیب سره په دې اړه مرکه کړې. پیل کې ورنه پوښتنه کړې چې حکومت د پاتې درې سو شلو طالب بندیانو له ډلې پرون یو شمیر خوشې کړل. د بندیانو د خوشې کېدو د بهیر پیل څه معنی لري او آیا بین الافغاني مذاکرات حکومت ورنګ دي شوی که څنګه؟
افغان حکومت ځنی زندانیان خوش کړل. دا هغه زندانیان له جملې نه و چې افغان حکومت یې د نه خوش کېدلو تابعانی ولی او شرایط درلودل. لیوړ خا د فرانسې او د استرالیا هیوادونو تمرکز درلود چې دا باید خوش نسی، ځکه دا غوړ به قاتلین دي. او بل اړخه د ځنی افغان کمانډویانو د بندي کېدلو د طالبانو سره اداوي موجود وي. اما په ورته وخت کې د سولې مذاکراتي ټیم د غړي او د مصالحې شورا د مشر څور از وړاندې وایناو کې داسې خبرې وی چې ګوندې پراتلون کې ونی کې بین افغاني مذاکرات شروع سي. ممکن د ځنی بهرنی هوادونو سره چې مخکې یادونه وکړه او یا د طالبانو سره ځنی پرمختګونه شوي او د همغه پرمختګونو لواجنه ممکن چې دغه بهیر یو څه ګړندې شي او دغه طالب بندیان هم د همدغه بهیر په خاطر باندې بیا هم د نیک نیت په خاطر باندې دغه بندیان خوشی شوي.
حبیب صاحب، تاسو د بندیانو د خلاصون موضوع ته اشاره وکړه. د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو ترڅنګ ځین نور خندونه هم ښکاري. د ملي پخلاینې علي شورا مشر د دې شورا پر ترکیب انتقاد کړی او ځین نور سیاستوالو ویلي چې په دې شورا کې غړیتوب نه غواړي. دا مسایل مذاکرې لانجمنوي نه؟
بین الافغانی مذاکرات دی ټیم اړوان التا دی ملی پخلاینې دی عالی شورا په ترکیب کې د انتقاد موجودیت دی ملی پخلاینې عالی شورا دی رئیس لخوا او یا دی پخانی ولسمشر نوز. زه فکر کوم چې افغان حکومت بل خصوص دی ولسمشر غنی ټیم دی نور اړخونو سره دی نه مشورې په اساس باندې دغه فهرست ترتیب کړي او دی ولس سره شریک کړي. په داسې حال کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په خو هم کله چې مذاکراتي ټیم اعلان ده مخکې لدی چې معصوم ستانیزی په مشرۍ باندې دا ټیم اعلان سي، په خو هم ورته کار سوی چې د ځین سیاستوالو د انتقاد سره مخامخ سوی. افغان حکومت بیا هم دا کار وکړ. زه فکر کوم چې دا خوله دیو کې چې غیر آگاهانه او سیګی آگاهانه او سیګی د سولې پروسې په شکل سبوتاج دی او د وخت زیاده او هیڅ لوري باید دغه مذاکراتي ټیم نه پاتې نسی. ټول لوري پکې شامل وي، ځکه موږ د بون په کانفرنس په وخت کې ناکامه تجربه درلودله او نه باید دغه ناکامه تجربه
د سیاسي مسایلو تحلیلګر شیرین خان حبیبو چې صالح محمد صالح ورسره د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګه د بندیانو د خلاصون په ارتباط خبرې کړې وې. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
په هرات ولایت کې نن یو کرنیز نندارتون پرانیستل شو. د دغه ولایت د کرنې ریاست امیر بشیر احمد احمدین ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د انځرو، شاتو او انګورو بیلابیل ډولونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د نوموړي په خبره په یاد نندارتون کې یوازې د انګورو شپږ دېرش ډوله نندارې ته ایښودل شوي.
سږ کال د بڼوالۍ وضعیت ډېر ښه دی. په ټولیز ډول 140,000 ټنه انګور تولید شوي، څه باندې 8,000 ټنه انځر او دغه شان څه باندې 1500 فارمونو 200 ټنه شات تولید شوي چې سلسله نه زیاتوالی ښیي.
دغه یو ورځنی نندارتون کې د بڼوالو ستونزو او د حل په لارو چارو باندې هم بحث شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دوه اړخیزه اقتصادي او سوداګریز ناسته جوړه شي. د سوداګرۍ وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د ناستې دقیق نیټه په ګوته نه کړه، خو ویل چې د دې ناستې په تړاو د مالی سرپرست وزیر له ایراني لوري سره خبرې کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه ناسته کې د سوداګرۍ او اقتصاد سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو نندارتونونو په جوړولو هم خبرې شوي. ښاغلی مسجدی وایي په دې اړه تخنیکي ټیمونه کار کوي. ویل کیږي چې افغانستان سږ کال د کال له پیله تر دې دمه له ایران سره 250 میلیونه ډالره راکړه ورکړه لرله، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,060 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1,450 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی شي. اوس به ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي پرانیستل شول. په دغو هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له څو میاشتو راهیسې ښوونځي بند وو. په روسیه کې نږدې 1 میلیون، په بریتانیا کې څه باندې 3,15,000 او په فرانسه کې څه باندې 2,80,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دغو درې هیوادو کې د ښوونځیو پرانیستل له اندېښنو سره مل دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په لسګونو میلیونه ماشومان نن په بریتانیا، فرانسې، بلجیم او روسیې کې ښوونځیو ته ځي، او دا د دې سربیره چې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي ورکې شوې نه دي. ډېر ښوونکي او ډېرې کورنۍ اندېښنه لري چې د ښوونځیو له بیا پرانیستو سره به د کووید-19 ناروغۍ پیښې زیاتې شي، خو حکومتونه غواړي چې ژوند بېرته عادي شي او ځپل شوی اقتصاد بېرته په پښو ودرې شي. حکومتونه په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ماشومان بېرته ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه چې له زده کړو به نور د اوږدې مودې په مخه نه پاتې شي، او استدلال کوي چې لږ عمره کسان د کووید-19 ناروغۍ له خطر سره ډېر نه وي مخامخ. په فرانسه کې له 1,200 تر 1,300 کلونو پورې زده کوونکي باید د ټولګیو دننه او بهر ماسک واغوندي. پر لویو غونډو هم ځینې بندیزونه لګېدلي دي. په روسیه کې هم 1,500,000 زده کوونکي بېرته ټولګیو ته ستانه شوي دي، خو دوی ماسکونه نه تړي. په روسیه کې د مارچ په میاشت کې د زده کړو پر مهال له یوه بله د نږدې 2 متره فاصلې مراعتول شرط شول، او بیا وروسته د اوړي د 3 میاشتو په مخه زده کوونکي رخصت شول. د روسیې د پوهنې وزارت په وینا د احتیاطي هڅو په لړ کې به سهار د ماشومانو تبه کتل کیږي، او د ټولګیو د بدلېدو رابدلېدو مخه نیول شوې ده. په بریتانیا کې وروسته تر 6 میاشتو ښوونځي پرانیستل شول، او ماشومان باید له یو بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. د بریتانیا حکومت په پیل کې ویلي وو چې ماسک ته اړتیا نشته، خو وروسته یې دا پرېکړه بدله کړه، او په هغو ځایونو کې چې بندیزونه لګېدلي دي په ښوونځیو کې ماسکونه شرط دي. په ورته وخت کې 1 میلیون محصلین په بریتانیا کې بېرته پوهنتونونو ته تګ ته چمتو شوي دي چې په څو اونیو کې به ورځي، خو استادان حکومت هڅوي چې پوهنتونونه دي ژر نه پرانیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې ناجی ساپۍ لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا د غړیو په اړه د ولسمشر په وروستي فرمان لیکنه کړې، او اساسي ستونزه یې دا یاده کړې چې په دې برخه کې له ډېرو غړیو سره مشورې نه دي شوي، او له همدې امله یو شمېر سیاسیونو، حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني، هم د ملي مصالحې د عالي شورا له غړیتوب انکار کړی. د سرمقال لیکونکي په باور دا شورا ټول شموله نه وه او ډېرو سیمو ولایتونو او آن قومونو استازي هم پکې یا هیڅ نه وو او یا کم وو. د لیکوال په باور پر دغو ټولو ستونزو سربیره ولسمشر دا کار د ملي مصالحې شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره له مشورې پرته کړی چې په وینا یې همدا وجه ده چې اوس یې پراخ اختلاف رامنځته کړی. افغانستان ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د مصالحې عالي شورا د نویو غړیو معرفي کېدو ته ځانګړې کړې. ورځپاڼې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د سورې بین الافغاني خبرو ته په اشارې لیکلي، د سیاسي ډلو ترمنځ اتحاد باید وساتل شي او د دې سربیره به هیواد له بحران سره مخ شي. وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار دریځ ته اشاره شوې چې د دې شورا غړیتوب یې رد کړی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د سولې په خبرو اترو کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، دولت او نورو سیاسي جریانونو همغږي مهمه ده چې د سولې په مذاکراتو کې د جمهوریت په پلوي کلک او پیکنده دریځ ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د غړیو نوملړ د شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په مشوره جوړ او خپور شوی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې ملت د سولې د هرې هڅې ننګه او ملاتړ کوي او د سولې لپاره مخالفتونه په هیڅ ډول د هیڅ چا په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې افغانستان تر ټولو مخکې ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې اوس یووالی نشته.
ازادي راډیو ته غواګست. د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځانګړي ډول د کرنې ریاست څخه غوښتنه کوي چې د ملمکوټ بڼ بیا رغونې، ساتنې، پاکوالي او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور را لېږلی.
ملمکوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ لوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونې او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهرشاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسي خلکو د ورتګ په خوا کې به ډیری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل آمندوزۍ ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسېدونکی دی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
میلمکور ته روغلي یو دومره لوکسي ونې ورکې دي چې هغه مې وامو بېخي اوسه پورې لیدلې نه ده او په دغې هر وخت شناوي. داسې لوکسي ونې لري چې وبینونې باید دیو داس څو پیدا شي چې ملمکور ته کور وکی ستار زیدای لوګ زیدای خاصه حادو خه د سفیرای زیدای د صوباتو زیدای دوی کولای شي چې ټیکټ لوسوي نوري او اقتصاد لوړ کیه.
کته هم لري ملمکوټ په غنو او دنګونو په خلای بند معلومیږي، خو کله چې دې بند ته داخلي ګو وینو چې نګدې ټول فرعي لارې او سړکونه خراب شوي، منځ کې هرزګ یا وښنی شوي، دیوی برخیونی وحل شوي او زینې وچی دي. د جلیل په نوم د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلی اوسیدونکو وایي پخوانی خلک د دې باغ صفات کوي، خو اوس یې هغه خلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوي.
مخکې به خلکو ډېر د صفات نه به سو کتابی کړه مو نه سو کتاب د اوس هغه رقم مخکې رقم سره جوړ نه ده چې جوړ څنګه بیرته بیا څنګه شي رنگ بانګ شو وسه.
د خوست خار اوسیدونکو داوت ویل پخوا د دې باغ د ساتنې صنعت سره بندوبست وو، خو اوس یې نه ساتنه کیږي او نه څوک دونو شاخه بوري کوي.
اوس نه باغون شته ونه ټوله غنی شوی د کټای مټای څوک نشته او د زی ډیر سال زاخ چټل شوی دا صبح ته پورا یا غی پر اوس خال نه وتر به هیڅ یو چټل شوی دا بل کوز دی وله ډانګ دا دمر څوک نشته څوک غاګوري دا دی ول جوړ کی خالصه تیرې پر وتر شي.
بلوری ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د حکومتي باغونو پر غوونه او له هغې څخه د دیوالونو پر اچاپیرولو څنارڅه کار شوی او د برخې تنوري پروژې هم پلان شوې دي. د خوست د کرنې ریاست مرستیال انجینیر فضل رحیم ول په نږدې ورځو کې به د اړیکو دفتر په نوم د یوې انجیو لخوا په ملمکوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبدالاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د معدنو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د معدنو په هکله هیڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی او د دوی حق خوري؟ دا دوه کاله او درې کاله کېږي زموږ حق نه راکوي، نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې ورس وایي نن ملاسه سبا راسه نن ملاسه سبا راسه. یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاړ شو. نو زما د لوړ مقامات دا هله ورزو ده چې په دغه باب موږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو مایبین وروره د جنگ مایبین یو د جنگ په جنگ کې مایبین شوي یو افغانستان کې موږ خدمت کړی دي. نو هله ده چې موږ سره وروره همکاري وکړي په دا حق له
خبر کسر شال نفر محبت کی بندیاں محبت کی چیز سوکھ دا آزادی رہا خواہش کر جدا پیغام نشر کی تیرا مننا آزادی رہ دیوس
میرویس اخلاقی ہلمن سر دا پیغام شریف ہوم پہ ہلمن کے کم دا ویکسین ٹیمونا جین کرونا ہم پواشیر کی و بل پیش سب سے گزران پر برابر دا اس بات پیش دا نو دا پہ ہلمن چھے دول سپیش سب سے ویدے پدا نجدی وقت کے نو ہلمن دا ویکسین دا ٹیمونا سا ہزمو دا یہ غشتن دا چبا چی موز اما کو ہوئی اول پیل کو او تبیر رہا دا پوری دا ویکسینان ستاران چی دی یو کور پریږدي یو کور ته ورکوي. نو دا د دې لپاره ښه نه ده باچې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باچې هغه کور ته کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره حده پورې طالبان پریږدي. نو هیله من یم د دوی هم غوښتنه ده چې باچې د واکسین دوه سایز کې هر ماشوم د هر ځای استعمال کړي.
ستاسې پیغام